په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو، په یو بل یو ساعت خبرونه کې زموږ هر کلی ومنه یاورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا له لوري عملیاتي راپور د کمیسیونونو بورډ ته وسپارل شي. دغه شان اوري چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. نور مسایل هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي. او سعودي عربستان نن د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. د خبرونو تفصیل. د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویاند نوراغه فیضي نن ازادې رادیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د جورغان سیمې سلګونه ځای اوسېدونکي د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال ملا امان الله پر وړاندې مظاهره وکړې او د هغه موټر یې په ډزو وویشت. شغله فیضی وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان سوي او یو ماشوم وژل سوی دی. نوراغه فیضي د دغو مظاهرو د دلیل په اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغو خلکو مخه نیولې چې د خپلې اړتیا وړ توکي یې د سرپل د مرکز له بازار څخه اخیستل. دوی وایي طالبانو له خلکو غوښتي وو چې سودا د جورغان له بازاره واخلي او د خلکو خوراکي توکي اوبو ته وغورځول چې د اوسېدونکو غوسه یې راوپاروله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو د څلورمې پلې لوا مطبوعاتي مسؤول احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل چې افغان کماندو ځواکونو د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ د نوشار پاړوند سیمه کې تیره شپه عملیات وکړل. شغله تسل وایي
د چاودیدونکو توکو او د ماین جوړولو یوه فابریکه یا زیرمه ګڼ شمېر انفجاریه توکي په لاس هاو بوشکې ماینونه چې له بوشکو څخه جوړ شوي وو د کمانډو سپیرو لاس ته ورغلي دي. یو راده کورولا موټر، یو راده فلاین کوچ او په همدغه محل کې دوه تنه مشکوک کسان هم لاس ته راغلي دي.
د شغلی تاسو په خبره تر لاسه سوي ماینونو ته پسې مکه چاودنه وکړه سوي ده. تر اوسه د وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن ویل دغه کس یو سل درې شپېته کیلوګرام نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی او ایران ته د قاچاق نیت درلود. شغلی رحیمی زیاته کړه
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد و فعلا معلومات ما نشان می دهد که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودند.
د هرات د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا کس د ایران وګړی دی. هغه استرالی شوونکی چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشي سوی نن په لومړي ځل د خپل بند مودې په اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. ډي پي خبري اژانس د تیموتي ویکس له قبله لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅ کله ناهیلی سوی نه و. نوموړي نن یکشنبه د استرالیا په سیدني ښار کې خبریالانو ته وویل په دې ټوله موده کې مې هیله درلوده، زه پوهېدلم چې بالاخره به له دې ځایه ووځم. هغه زیاته کړه له هغې شېبې چې بلاک هاک هلیکوپټرې مې ولیدلې او د سپیشل فورس ځواکونو ته وسپارل شوم پوه سوم چې زما اوږد او دردونکی مصیبت ختم سو. 50 کلن ویکس له یو بل امریکایي در شپېته کلن کیوین کینګ سره چې هغه هم د په څیر په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد و یو ځای په 2018 کال کې په کابل کې د طالبانو لخوا تښتول سوی او تر دریو کلونو وروسته د انس حقانی په ګډون د طالبانو له دریو لوړپوړو غړو سره تبادله سول. افغان حکومت وایي دا کار د سولې په خاطر کړی دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه. دولتي خبری اژانس ایرنا لیکي دا نوملیکنه به د دسمبر تر 8 نیټې دوام وکړي. د ایران پارلماني انتخابات د 2020 کال د فبروري پر 28 ترسره کیږي او نوی پارلمان به په مې میاشت کې کار پیلوي. کاندیدان په 208 انتخاباتي حوزو کې د 290 توکیو لپاره سیالي کوي. هغه کسان چې په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لیواله دي باید د ایران د شورای نگهبان لخوا چې د اساسي قانون یو ځواکمنه څارونکې شورا ده تایید سي. دغه شورا تر دې وړاندې د ایران په انتخاباتو کې د خپلواکو او اصلاح پلوه کاندیدانو مخه نیولې ده. د انتخاباتو وروسته له هغه خونړیو اعتراضونو کېږي چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله په ایران کې راپورته سول. سعودی عربستان نن د دسمبر پر لومړۍ نیټه د جی شل هیوادونو دورهیي مشري واخیستله. ریاض وایي دوی به د ښځو او ځوانانو پر پیاوړتیا او دغه راز د ځمکې د خوندیتوب او د ټکنالوژۍ پرمختګونو د ګټو پر شریکولو تمرکز وکړي. د جی شل یو کلنه دورهیي مشري له جاپان سره وه. اوس به یې سعودي عربستان چې د تیلو له اړخه تر ټولو بډای هیواد دی پر مخ وړي. په پام کې ده د راتلونکي کال د نومبر پر 1 او 2 په ریاض کې د دې هیوادونو سرمشریز ترسره سي. سعودي عربستان د امریکا یو متحد هیواد دی چې د ښځو د بشري حقونو د فعالانو په ځپلو او د یمن په جګړې کې د رول له کبله تر انتقادونو لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر جی شل هیوادونو ژغ کړی چې پر سعودي چارواکو فشار راوړي څو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو ختمېدو ته ژمن واوسي. او د روسیې په ختیځ کې د یو بس د چپه کېدو له کبله 19 مسافرین مړه سوي دي. د زابیکالسک سیمه ایز حکومت نن په ویلامی کې لیکلي چې دا بس له یو پله څخه کنګل سوي رود تلویدلی چې 19 کسان پکې مړه او 21 نور ټپیان دي. روسیا د سړکونو د خوندیتوب په برخه کې په نړۍ کې د ډیر بد ریکارډ لري. د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د خبرونو
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کړل. که غواړئ دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي.
د 28 ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره او په اوس کې د رایو جنبندی روانه ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. دا چې دلیل یې څه دی په د راپور کې به واوري. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتلو لپاره باید هغه ډلې دې خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه نه درلود. ونډه درلوده
په دې څلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنګونو کې شپېل ول لومړی باید د دې پر منځ روغ جوړ سره مذاکره وکړي.
دا به هم وره چې په یو شمیر کورنۍ چې خپلوان د کابل ښار په جنۍ پیښو کې وجل شوی د غیر مسول وسلوالو او ترګرو د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه ښیي. پر روانه خبرونه کې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او ورک شوی او عزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوی. زه اکرام الله اکرامی او دا یو ساده خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې د اف ام په 3.15 او په منځني صفه 2.89 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. وسام رازو د خبرونی لومړی موضوع ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. دغه کمیسیون ویان زبی الله سادات نن ازادي رادیو ته ویل د کمیسیون بورډ به بیا په دی اړه وروستۍ پریکړه وکړي. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دغه عملیاتي راپور باید بشپړ او هر اړخیز وي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې لا هم د او ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دارالانشا په پام کې لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 28 ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته سیستم ته د رایو د داخلېدلو پروسه بشپړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان زبی ساده د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې تر پایه به عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل سي.
د 28 ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جنبندي روانه ده. وروسته تعلیم تجهیز خبا ان شاء الله دوی خپل تخنیکی ارزونه د ټاکنو خپل کمیسیون رهبری تسپاری او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. ان شاء الله زموږ تر پای پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دا راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم تمه کوي چې ځینې انتخاباتي ټیمونه به دوی ته اجازه ورکړي چې د پاتې اوو ولایتونو رایې هم بیا وشمیري. د کمیسیون چارواکي وایي کچېرې اجازه ورنکړي ممکن د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغو ولایتونو د رایو په اړه وروستۍ پریکړه وسي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې بورډ ته د دارالانشا لخوا د عملیاتي راپور تر سپارلو مخکې باید د هغو ولایتونو برخلیک روښانه سي کوم چې پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه دی سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومات دښتنی وی په مصادیق باندې ولاري او د کورن سره شریک دي او موږ اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توسعه پر باندې راځي. هغه ولایتونه چې وو ولایت دي تر اوسه کوم بیا شمیرنه تفتیش نه شوی نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون دغه په باید بازی او روښانه لیکدوري ولري چې څه چلند کوي که نتایج قسمي اعلان وي یا ابتدایي یا لومړني اعلان وي نو باید
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې هغه وخت به د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وي چې سپینې رایې له تورو جدا سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو له دوو میاشتو تیرېدلو سره لا هم کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ غل ازادي رادیو ناوړه د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د سولې په خبرو کې له بونبت څخه د وټو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستۍ سلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. د خغلی حکمتیار په باور که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي مذاکرات باید له نورو اړخونو سره دوام پیدا کړي. بل لور ته بیا ولسمشر تنومان احمد ضیا مسعود وای سولې ته رسیدو لپاره باید هیواد سیاسی مشران سره یوشي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
ګلبدین حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یوې غونډې ته وویل که د طالبانو ډله حاضر نه وي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي کېدای شي دا ډله پر حق وي. د حکمتیار له قوله طالبان فکر کوي چې جګړه پر دوی تپل شوې ده. حکمتیار د سولې خبرو د بیا ژر پیلېدو لپاره وړاندیز کوي چې دا مذاکرات باید د ټولو هغو ډلو ترمنځ وي چې د افغانستان په وروستیو څلور لسیزو جګړو کې دخیل وو. د هغه په باور اوسنی او پخوانی حکومت وسلوال طالبان د حزب اسلامي په څیر نور ګوندونه او ډلې چې په وروستیو لسیزو کې جګړو کې ښکېل وو په دې لوري کې راځي.
چې لومړی مذاکرات د هغو ترمنځ پیل شي چې خپلو منځونو کې جنګېدل دا واقعیت ده. هغه چې په دې موده کې په جنګونو کې ښکېل وو په دې څلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنګونو کې ښکېل ول لومړی باید دوی ترمنځ روغه جوړ وسي مذاکرات پیل.
حکمتیار زیاتوی د طالبانو لپاره لومړی همدا بسنه کوي چې لومړی پلا له امریکا سره خبري وکړي. موږ هڅه وکړه چې د حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نشو. مګر لدی وړاندې په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلی وو که د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ نه وي بریالي بنشي. هغه زیاته کړې وه حکومت د سولې خبرو په اړه په تدبیر ګامونه اخلي خو کله دې بهیر سره د سولې پرته معامله وشي افغانستان به بحران ته ولاړ شي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د تعریف په اړه وایي لدې موخه دا ده چې طالبان باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ لدې وړاندې ویلي چې دانس حقاني په ګډون د حقاني شبکې د درې غړیو خوشې کول د دې خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت له هڅو دي. د افغانستان حکومت لدې وړاندې ویلي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات دي. په وروستیو کې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې اوربند د بین الافغاني خبرو لپاره د شرط په توګه یاد شوی دی خو طالبان لا چمتو شوی نه دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پایل کړي. د دې دلیل قوله له افغان حکومت سره تر خبرو وړاندې باید دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. بلور ته بیا د سولې اړوند دی غونډه کې چې د افغانستان د سولې او ژغورنې شورا لخوا جوړه شوې وه ولسمشر تنومان احمد ضیا مسعود وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید سیاسي مشران سره یو خلوشي.
صلح را اول از بین خود شروع کنیم.
د وای سوله باید لمړی لزانه پایل کړ، خپل ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړ. هغه نقشه چې تیرو شلو کلونو کې مو پرې کار وکړ پایله یې ورنه کړه، جګړه یې زیاته کړه. اوس باید پر یوې نوې نقشې کار وکړو،
یعنې که در واقع یک نقشه نو آغاز کړو.
ښاغلی مسعود زیاتوي، سولې ته د رسیدو لپاره باید د ملي یووالي حکومت جوړ شي، څو وکولای شي چې په دې اړه کورنۍ اجماع راولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په باګرام هوایي ډګر کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمو دا www.azadiradio.com. یو شمیر کورنۍ چې خپل خپلوان د کابل ښار په جنایي پیښو کې وژل شوي، د غیر مسؤولو وسلوالو او ترهګرو د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه ښیي. د کابل ښار د اتمې حوزې د دوو زیانمنو شویو کورنیو ازادي راډیو ته ویل په تازه شپو ورځو کې دوه غړي وسلوالو وژلې دي. د کابل د پولیسو مسؤلین مني چې په دغه ښار کې دا ډول پیښې کیږي، خو ټینګار هم کوي چې د یادې ستونزې د هوارولو په اړه اقدامات کړي دي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
طرف دکان رو بنیم که یک شنفتی ما بود بچه توریاس منجا افتاده.
اطاوله ده کابل خار ده تم حوزه و سیدون گیده چه پا دی ورسته شپو رزو که زوان زوی وصلوال و باشه. دیوی دغه پیخ ورته ده غره پسیر درون غم پر و گو کرده و اس هم ده خار ده امنیتی وضعیت پاره اندیخمن ده.
بچیم ده اردوی ملی بود، وزیفیش در رشخور بود.
زوی می ده ملی اردو افسر و دنده پرشخور که و سهر 15 بجی لکورا ده وزیفی پلو روان شو. پا حلقوی سڑک کی 3 سالور و کسانو پا دزوو ویشت او شهیده کرد. مگ نچا تا بدر سولی او نا دخمنی لرو. ده غلول عمل هستوگ لده کسی نا نشی تیره دلائی.
ده شپگیش کلن زبی حلا پلار وای زوی واده کرده و دره ماشومان لرل. په کابل کې ډېری کورنۍ د جنایي پیښو وسلوالو غلاګانو پر ډېرېدو اندېښنې ښیي. د کابل ښار په بله څنډه کې حاجي حسین وایي وسلوالو کسانو یې لیک لوستې او راره په رڼا ورځ په ډزو وواژه. د ده زړه له دردونو ډک دی او له حکومت نه د خپل وراره د قضیې تعقیبول نه غواړي.
دته سیوا چې مازدیګر و دلک لوړو یو بلندی ولو هغه سره چې تاسو چکر و یې خونه چې واپس سره وګرځو پر رڼا ورځ مازدیګر 15 بجې کوڅه کې ونه پر وتره مخامخ په دزره وښته زه په ځای وګرځول. په تر اوسه پورې نه دولت مو غم خوړلې ده، نه بیا پښتنه کړې ده، نه روغلې دي. مو د دولت نه څه توقع وکړو؟ دولت چې لري سوا کې دولت غم خوري مقابل سره خپل پیسې خلی سره خوش کوي.
دغه کورنۍ وایي حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل پولیس مني چې په دغه ښار کې جنایي جرمونه کیږي، خو وایي د مخنیوي هڅې ډېرې شوي دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 15 باند جرایم سازمان یافته و جنایی در شهر کابل در طول
په 13 میاشتو کې له 15 ډیر جنایی او سازمان شوی باندونه رنگ شوی دي. اوس ځینې په انفرادي توګه جرمونه کوي. مونږ د دوی د پیژندلو او نیولو په هڅه کې یو، خو جرایم اوس هم شته. د خلکو اندېښنې احساسیږي. مونږ هڅه کوو د خلکو اندېښنې لري او امنیتي وضعیت ښه شي.
ښاغلی فرامرز وایي امنیتي حوزو د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف له پلان نه د بهر ښاري سیمو د امنیت لپاره د سهار له 4 بجو نه تر 10 او د مازیګر له 4 نه د شپې تر 11 پورې خپل ځواکونه ګمارلي دي. په کابل کې د غیر مسؤولو کسانو د فعالیتونو، وسلوالو غلاګانو او سړي تښتونو په اړه له پخوا راهیسې اندېښنې موجودې وې، خو ډېری په دې باور دي چې حکومت د جنایي جرمونو مخنیوي ته کافي هڅه نه ده کړې. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم ورزو اروزګان ته. د اروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین او خلک وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمیر دینی خصوصي مدرسې شته چې له دولت سره راجستر نه دي. د دغه مدرسو زده کوونکي وایي یاد مدرسې ورته د فراغت په وخت کې د پاکستان د مدرسو سندونه ورکوي. د یاد ولایت د حج اوقافو ریاست مسؤلین مني، خو وایي د دغو دینی مدرسو مسؤلین نه غواړي چې مدرسې راجستر شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار او شاوخوا سیمو کې تر سلو زیات دینی خصوصي مدرسې فعال دي چې زرګونه زده کوونکي پکښې کې زده کړې کوي، خو یوه یې هم له دولت سره راجستر نه ده. د اورزګان ولایت مدني فعالین سره له دې چې دغه مدرسو شتون د دیني زده کړو په برخه کې یو ستر پرمختګ بولي، خو دا چې له دولت سره راجستر نه دي په اړه یې سخت اندېښنه ښیي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د شورا رئیس غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې دغه مدرسې د حکومت د اړوند ادارو تر قانون لاندې فعالیت وکړي.
خو څو نیمګړتیاوې چې دلته موجودې دي، هغه دا چې دوی فعالیت کوي د خلکو څخه پیس اخلي، یعنی موت فعالیت نه کوي، د خلکو څخه پیس اخلي خو دولت ته مالیات نه ورکوي. همدارنګه دوی تعلیم ته خلک هڅوي خو د خلکو سرنوشت خرابوي. یو شي ته که متوجه سو، دغه کم څوک چې هلته ثبت کړي دي، دغه ماشومان یا دغه زده کوونکي تر لس کلو پورې، لا تر اتو نولس دولس کلو پورې دلته تعلیم کوي. کله چې تعلیم تر هغه کچې ورسي، هلته دوی کم رسمي چوکاټ نه لري.
نه یوازې دا چې دغه مدرسې له دولت سره راجستر نه لري، بلکې ازادي راډیو داسې اسناد موندلي چې د یادو مدرسو فارغینو ته د پاکستان د مدرسو په نوم سندونه ورکول کېږي. اته کلن شپې ولایت په ترینکوټ کې د مفتي آغا په مدرسه کې زده کړې کړي او د لومړي درجې تحصیلي سند یې ترلاسه کړي. په سند کې د افغانستان پر ځای د ګاونډي هیواد پاکستان نوم لیکل شوی دی.
دولت خو اسپاکتن مرتفه دي کینه راکې، ځکه چې موږ په سندو باندې داسې ټاپه ول شوی دی چې د پاکستان نوم ښکرا غدي دي، د پاکستان څخه وایدا فارغ شوی دی او هغه مرچی دلیل ځای سره فارغ مرو سازانو چې هغه د پاکستان څخه سندونه مرته راوړي. وسې دولت اس کله مرته دونې په لرنه نه کې نه د سند سره قبلې چې مر د سند ور مرته یو سفره کې مر.
ازادي راډیو د دغه مدرسو فارغینو ته د پاکستانی مدرسو د سندونو ورکولو موضوع د یادو مدرسو له مسؤلینو سره شریک کړه، خو د یادو مدرسو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست مسؤلین هم دغه مسله تاییدوي. د دې ادارې مشر مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدرسو د رجسترولو لپاره یې په څو څو ځلې هڅې کړي، خو د مدرسو مسؤلین له دې کار څخه ډډه کړې.
فرض دی کې پایې نن زموږ پر اورزګان کې په تجارت اوښتی دی، هیڅ مدرسه زموږ سره راجستر نه ده. د اورزګان په شخصي مدارسو کې اول داسته چې د دوی اسناد قابل د اعتبار نه کوي، حتی داسې اسناد لیدول شوي دي چې هغه د پاکستان نه راوړ کېږي، دلته ورکړ کېږي، چې دا دولت ته تر هغو چې تعلیمات اسلامي تایید نه کې قابل د اعتبار نه کوي.
دا موضوع مو د اورزګان ولایت له والي سره هم شریکه کړه، خو هغه په دې اړه هم له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د حج اوقافو وزارت په خوا تر دې ویلي و چې د افغان دولت مشرتابه د دیني مدرسو پراختیا د تنظیم او تجهیزولو ته پلانونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به یې په هیواد کې دننه د ټولو دیني مدرسو فعالیتونه قانون منسي. افغان چارواکو دا هم ویلي و چې په هیواد کې دننه دیني مدرسو ته به دومره پاملرنه وسي چې افغان زده کوونکي اړ نه سي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډي هیوادونو ته ولاړ سي.
په افغانستان کې د طالبانو لبنده خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودی پاړه له رسنیو سره خبرې کړې. د ټیمیټوکس د سرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایی استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته وله خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یو امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت نه فکر کاوه چې حتماً وشل کیږم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه وینم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی خوندی او آزاد یم، نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خبرولې په عین حال کې وویل د برمته تو په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل یې نه کاوه چې د یرغملتوب موده به یې دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی ده او د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته ورسېد. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبو تی اکس لطالبانو سرده بند مودی پا عربوبل موش بای دشپی پا دو بجی را بیشولو او تونلون تا با یک شتا کولو. ساتون کو براتویل چه دایشتیان را غیلی خو ما حق وقت احساسوله او اس باور لرم چه دا امریکا زنگر زواکونو زمش دا خلاصون لپاره عملیات کول. ده وویل چه طالبانو بیلابیلو زاینو تا بیول او زینی وقتون بای پا تورو خونو کی ساتل. ده دخپلو ساتون کو پاره وویل چه لحقو چخه هیس کرکنه لری زکه چه حقوی ده اسکر و پشان ده آمر تا بیول. سه چه قماندانانو ورتویل همه غیه کول. زینی دیر نرم او گلالی خلق ول شد چلندی کهو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای ډیر ژر به د کمیسیون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری د قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. دغه کمیسیون وایان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې ښکیل ټول اړخونه شامل وي. په همدې حال کې د ماشومانو د حقوقو ملاتړو بنسټونه او د ماشومانو د روزنې د برخې فعالان هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع د ارزولو لپاره ډیر ژر د یو پلاوی جوړولو ته اقدام وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
لوګر ولایت کې له ماشومانو نه جنسي ګټه اخیستنه د بشري حقونو پر موضوع بدله شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې دغه ادعا د ارزولو لپاره یو پلاوی وګماري. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې ښکیلې ټولې خواوې شاملې وي.
این موضوع ایجاب میکنه که بسیار به طور اساسی و دقیق و همجانبه
دغه مسئله ایجابوی چی په هر اړخیز او اساسی توګه و عرضه ولشی. په همدې دلیل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د قضیې د کره ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې یو هر اړخیز پلاوی ټاکي. خاغله مشکور وای کسام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه موضوع د ارزولو مسؤلیت لوی سرنوالی او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارله، خو په دغه پلاوی کې باید نور بنسټونه هم شامل شي. په لوګر ولایت کې له ماشومانو نه د جنسي استفاده په اړه د موسی محمودی او ملګری احسان الله حمیدی له سیډنیز راپور له خپرېدو وروسته ملي امنیت دغه دواړه کسان ونیول. خود بشر د حقونو د ملاتړو ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته د خاغلی غنی په سپارښتنه دغه کسان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. اوس د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت نه د دغه موضوع ارزول غواړي. د چارمغز د بنسټ رئیسه فرشته کریم آزادی راډیو ته وایي
اول یک کمیته مستقل ایجاد شوه به رهبری
دیبوبل. لومړی د خپلواک کمیسیون په مشرۍ یو خپلواک کمیټه جوړه شي چې دغه موضوع په جدي توګه وارزوي او لوګر پورې د محدود نه شي، بیا دغه پلاوی ولایتونو ته هم لاړ شي، ځکه دغه ستونزه جدیده او په نور ولایتونو کې د موجودیت امکان لوړ دی.
امکان احتمال از دې دغه ولایت هم باشه بالاست.
په ورته وخت کې د نجیبه بنسټ مؤسس حسین رضایی ازادي راډیو ته وویل په لوګر ولایت کې د ماشومانو نه د جنسي استفاده عاملین ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي او د یو شفاف بهیر د لارې د محاکمه شي چې د ده په خبره نورو ته عبرت وګرځي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه، برتانیا او جرمنی وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. سلیم محمد سلیم موضوع ته کتنه کړي.
انسټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې نوی سیستم دی. دغه سیستم تجارتي شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژونکې انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیکس سیستم چې مقرب پاریس کې دی هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسی له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځانګړی مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسه، برېټانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه هم له دغه سیستم سره یو ځای سوي دي. درې واړه هیوادونو پرون په ویلامیه کې ویلي دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انس ټیکس سیستم سره یو ځای شي. په اعلامیه کې ویل شوي د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انس ټیکس سیستم او اروپایي هڅې لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې آسانتیا راولي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي وو دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډیره به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران